اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي، 1.3 لک ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 40 لک معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې شاوخوا 8000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندې 1500 کډوال ستانه شوې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوې دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې 4 نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلو وره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو 1 غړیو هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړۍ ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران وغوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي، په ځانګړي ډول د روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرشوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندېښنو په باب څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلې کړې دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلان وکړ اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورئ.
د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو بشري حقوقونه محدود کړي دي. متقاعدان وایي طالبان له 2 کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ته ورغلي رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړي، بل خلاص لاش یې قندار ته لاش یې امیر مومنین امر راوړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سختو ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
ګلۍ ورغلې هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو ل ورکړې د ډډې کولو لپاره نوی پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ته ورغلي وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوي کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوي کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي وای د دوی د معاشونو ځنډول د دوی په حق کې جفا ده.
دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالیه وزارت ته له تګ وروسته ناهیلي رخصت شوي او وایي نه پوهېږي چیرې د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو معاشونه څنګه او له چا ترلاسه کړي. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالیه وزارت مخې ته راټول شوي وو زیاته کړه وار وار یې د طالبانو له مشرتابه سره خپلې ستونزې شریکې کړې خو چا یې د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې یې نوم واخیستل شي خو د مالیه وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ وزارت ته ورغلي وو وزارت مالیه ته رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړ خلاص کلام جواب راکړ ما را چې تاسو لا شي موږ یې نشو کولی نه وزیر مالیه کولی شي نه ریاست تقاعد کولی شي لا شي قندار لا شي امیر المؤمنین امر راوړي اور له خپل جواب موږ دې له حق هم ده حق نوم دې خدای دې ولی نه راکړي موږ دې خاورې نه اوسو خدمت هم نه کړو په دې خاورې کې والله بلا کده ما دې یو دیوس دیو کول کو خدمت تاسو شل کاله کوي دا تل سي دا اوس راغلی اسی وله دی خدای په داسې کار کړل موږ سره وله نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یا پر ما گفتن امی کدک شما
دوی مستو ویل چې استاس کوډ زموږ له صلاحیت خلور دی. وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبري وکړي کاغوی مشت امر وکړي استاسو ماشونه درکوو دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشت راجه کړ موږ استاسو ماشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وای موږ حیران چې پراتلونکي کې له دوی سره څنګه مختولار سو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د وایان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت وایان عبدالولي حکمال د روان لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې. کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر سمی مالی ویلی چې ولا دا زمونږ له صلاحیت نور پوره نه ده موږ امکانات سره تاسې کولی شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوئ هغه موږ ته امر وکړي تاسې کولی شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی نو زه بیا دې ته حیران مخې ته وزارت مالیه څه وظیفه لري چې زه خپل معاش پسیم زه خپله وګرځم بودیجې پسیم زه خپله وګرځم حلال او حرام پسیم زه خپله وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو همدا وظیفه ده دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي ریاست تقاعد تحت د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د څه لپاره دي څو مهینیتونه لري د بودیجې لري د بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې پیګم دا خو دې دا وظیفه وه چې باید پیشنهاد نه شته که امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو دا حق ده دلته دا معاش پاتې ده دا کېږي رئیس الوزرا هم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ څوک د چا دروازې ته پرېږدي.
د یو زر څلور سوه لمریز کال د شمېرو له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمېر 1,09,000 کسانو ته رسېږي خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا دغه شمېر څه باندې 1,05,000 ښیي چې 10,506 اتیا ښځې دي. تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشري کوي د بیلابیلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالیه وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارتاید وګڼل شي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د ښځو او نجونو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ دنټ دغه راز د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې دوروتي استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان ښځو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلي داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخ ته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې یې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یو میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دوروتي استرادا تانک په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښول شوي. خو د افغانستان په څیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کرندارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړۍ ورځ په سویډن کې یو عراقي ولاصل سړي د قران کریم یوې نسخې ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو، قوم یا تابعیت لمخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي، 1.3 لک ماشومان ته د دوی په ښوونځیو کې زده کړې ورکړل شوي او د څه باندې 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټې وایي دوی د افغانستان په 43 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګڼي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې بارانونو ژلۍ او توپان له کښتونو او د باغونو له میوو خلاص کړي دي د ځایي اوسیدونکو په وینا ځمکې یو فاصله دي او هغه هم په وروستیو توپانونو ژلۍ او بارانونو کې له منځه تللي درې اونۍ وړاندې په یاده ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالي تاوانونه اړولي و تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو وای د چنګاخ میاشتې د برکې دوه سره یې په سیمه کې شدید بارانونو ګلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي د منډول اوسیدونکو محب الله راته وویل ځمکې یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کرلي وو هغه توپان او ګلې په بشپړ ډول له منځه وړي او باغونه ورته له میوو څنډلې دي
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم ګلۍ ورېدلې دي هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو ځمکې خراب کړي دي حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هماغه میوې خراب کړي دي نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي ویلي سربندونه سرکونه لارې او په سلګونه جریبه کرهنیزه ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګول ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران توپان ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د دوی وختنه خپل وروړو مقامات او همدارنګه خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دی او دا غوښتل چې هغه غاړه نه کړی شي ان شاء الله عاجل به دوی سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد ان شاء الله ورسیږي په کامدیش کمارګل کړي کې او د وایګل په کون کې چې سیلابونه راغلي ول تم تلفات وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو سیلابونو ګلې او توپان ځپلې بزګران بڼوال څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب پنځو تنو ته مرګ ژوبل اړولې په کامدیش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو ګلې او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزې پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په مهال مجبور شوي چې په تورخم کې پاکستاني پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا همدا اوس لسګونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوشتو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبري کړې دي
یو شمېر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي
زمون کوم ملنه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارګ کې د موټر چې په مارګ تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي څو جرام پالوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د پانل غړي وو 15 بیا د کلدارې د مونږ واخیستلې او هغه کسان یې عزت کلب ته هغه څه پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسانه ورکول کېږي چې د تورخم په مارګ باندې کېږي
د خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه
بچیانو مې چې ویزا یې ختمه وه غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
هڅه موږ چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتانوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ یې کړي. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ وډ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپکو هغه وینا راخیستې ده چې وایي موږ په رښتیا هم افغانستان نه پیژنده او په دې هم نه پوهېدو چې د دې هیواد چارې څنګه پرمخ ځي. نوموړي ویلي دي چې امریکا د بېوزلي هیواد ته ډېر ژر خورا زیاتې پیسې ولېږلې خو پر دې پیسو ډېره لږه څارنه کېده. سوپکو زیاتوي امریکا افغانستان ته هومره ډېرې پیسې ولېږلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه وي لیدلې. د نوموړي په وینا د امریکایانو تمرکز پر دې و چې څنګه پیسې ځانګړې کړي خو د هغو نتایجو ته یې نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کنفرانس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکي په کې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دې و چې ولې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول خو پایله دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیو. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله راخیستې ده او لیکي چې له کابله د دې سرتیرو وتلو خوشینونکې پایلې درلودې. د سر مقالې له مخې د امریکا ډېر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وتلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه څو ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکرارېږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقالې د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پیښه شوه او په 1915 کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملیاتو ته ورته پیښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خواشینونکی پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانان وو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او قراردادیانو سره یې ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوو اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متعهد وو. ډیلی کمرا لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لومړیتوب وو خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوي وای، مګر د ورځپاڼې په لیکنه دا چاره تر ډیره ترسره نه شوه او د امریکا ګڼ شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب خپرونکي وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو له امله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خپرونکی دی چې له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورځ تر بلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د خپرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه ګڼي.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډېر کله کتابونه
ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړئ چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپوو چې د چاپېدو وړ وي، خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري، مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاري او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
زموږ اکثره کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي، نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدای شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه وو، خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو، خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نشي کولای کتابونه واخلي. دو محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. د طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي، په ځانګړې توګه له هغه وخته چې پوهنتونونه تړل شوي د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري، اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل، خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست.
دا کتاب لوستل او مطالعه خورا ارزښتناک ده، خو ښځې په تدریجي ډول د کتاب لوستلو محرومیږي، ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. ښځې نن له هر څه محرومې شوې دي او ورځ تر بلې کتابو لرې کیږي، ځکه د کتاب د اخیستو لپاره بودیجه نه لرو چې وایخلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نه داریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسؤلینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشې او ترخی خاطرې په یو ځانګړې کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېری نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشني کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطراتو کتابچه درلوده او د هغو صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنگ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه په کې لیکلی ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې د هغه خاطراتو کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطراتو کتابچه کې خپل احساسات شمه ورته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره مې.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچه انتخابېږي. او د خپل خپل تر څنګه چونې پر رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم کولای کوي.
ازادي رادیو اتلیر ویش ساته لتا سو سره ده
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. شپږ بجې او دېرش دقیقې